سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام تر ډیره خپریږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د هر څه وروسته راځي قدر منوریدونکو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند والی وایي چې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د وسایلو د استولو خبر ورکوي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400 اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه برید چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مو نه پیدا کړی او د قانون منګولو ته مو نه سپارلی. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو، او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماښام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په ډز ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغان پوځ چارواکي د فاریاب ولایت په دوو ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي، وسلوالو ته دا مرګ ژوبله پرون د المار او قیصر ولسوالیو په اړوندو سیمو کې اوښتی ده. له بلې خوا تندر قلی اردو وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین خښونکي وژل شوي دي. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤل امل خان مومند په یو رسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړي دي.
تیره شپه ناوخته دوه تنه طالب ترهګر هغه مهال د تندر قلی اردو د 15 لیوا د منصوبینو لخوا په برید کې ووژل شول چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 په سیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول.
بلخوا په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د اداري رئیس عبدالولي ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره په یو وسلوال برید کې وژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادۍ رادیو ته ویل پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته حمله وشوه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د بیړنیو حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالی مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450 اوښتی او د مړو شمیر 2346 ته رسیدلی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400 او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له وبخیل 4 میلیون اوختای دی. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرونو مخه پرون مخام د دیو بالا کبل د مړو کسانو شمیر 400,000 شو کسانو ته ورسید. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر پرون له 3 میلیون اوخت. د جمیل را رسیدو سره د امریکا له دریو په دوه برخې ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوانۍ هغې پرتله په چټکۍ سره خپریږي. په روسیه کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د راپورونو له مخې د پلازمېنې مسکو یو شمیر اوسیدونکو پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیې د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیا کې دا واکسین لومړی روغتیایي کارکونکو، خوونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیا کې له 3.5 میلیون زیات خلک په کورونا وایروس اخته شوي او د کورونا د ناروغانو د شمیر له پلوه روسیا په نړۍ کې څلورم ځای لري. اورسته خبر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینی مراسم پرون وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقۍ ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زیات کسان ګمارل شوي دي. د تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یوه پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخه ته او د هم لمړی راپور. په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10,000 سرتیري به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي د بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح پراپور کې واوري.
ناټو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیري د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شوهي ودونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف داده چې پرې نشول سي افغانستان بیا د ترورزم په خوندي ځاله بدل سي. لابغان امنیتی ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی او په دې اړه د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. لدې سره جوخت په افغانستان کې د رواني جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 لدې کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان لسخته بی وزلی سره مخامخ کړی.
افغانستان واز د موست دینجرس کانتری فور سیویلینز ان 2020.
افغانستان په 2020 میلادي کال کې د ملکانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو او احتمال لري چې په 2021 میلادي کال کې هم وضعیت دغه سی، ځکه طالبانو پر ملکانو خپل هدفي حمله زیات کړي، په ځانګړي ډول پر دولتي مامورانو. د هرڅه د کورونا وبا له کبله راغلي بشري بحران او د بيځای کې دولستون زی سره هم مهاله پیښیږي چې د افغانانو لوی فیصدي له سختې بي وزلي سره مخ مخکړه ده.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلی وو په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر اونۍ په یو راپور کې وویل دا مهال 13 میلیونه څلور لک افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابره زیات شوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې پر یو میلیون بې ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي، خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود شوی او زیاتې کورنۍ یې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بېلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي چې که د 1400 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګې د نوي مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوي کال په مالی بودیجه کې د پراختیایي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 1400 بدلونونو غوښتنه کړې، خو د مالیه وزارت وایي له تخنیکي اړخه په ځینو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه تفصیل له کابله په یو راپور کې.
که څه هم د نوي مالی کال له پیل څخه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د 1400 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوي مالی کال په بودیجه کې 14 اختلافي موارد شته چې له امله یې دوه ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یادي او 116 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کبله رد کړی چې ګنې د ملکي کارکوونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیایي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کومې چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي بیا هم دې بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسي جرګې بلغړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسي جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکي او نظامي کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنوي ماده کچيري د ځینو عواملو له مخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجه تصویب نه شي د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقیږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي موارد ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظ او تخنیکي لحاظ ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولسی جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حده دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي، ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو. شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت صبح رسپانې لیکلي حکومت د هدفي وژنو په مخنیوي کې ناکام دی، خو پړی پر طالبانو راچوي هغه څه چې طالبان یې ردوي او په ځینو محدودو مواردو کې د دغو حملو مسؤلیت داعش ډله مني. په سرمقاله کې راغلي دوه میاشتې کېږي چې په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ پیل شوي او موخه یې هم د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو پېژندل شویو څیرو وژنه ده. د لیکوال په خبره دا له بشري حقونو او د طالبانو له لوري د کړیو ژمنو بشپړه او ښکاره سرغړونه ده. په سر مقاله کې یادونه سوې د ولسمشر لومړی مرستیال